اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ و د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ پروګرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیرواله ګیروال صاحب شرغلست
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکهلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیره مننه ګیروال صاحب کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه څه ول سوي دي معلومات ورکړي
تر ټولو نرمړی زه غواړم چې د کار ورځ د کارګر ورځ د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم او په دې هیله چې یو ورځ د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله اول به د کار تعریف وکړو کار څه ده یعنی کار څه ته وایي باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 43مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی او د دې حق د لاخه د تضمین لپاره د کار قانون منسره وړلای دی چې د کار قانون د کار قانون د په بعض مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي یعنی د اتباعو د کار د حق باندې د ټول اتباع د افغانستان حق لري چې کار وکړي او د کار شرایط یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کوم اساس باندې په کوم شرایطو باندې د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي چې د افغانستان د کار قانون په دویمه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول تنظیمول او د ټینګښت لپاره او دوم اساسي هدف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقوقو څخه ساتنه یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا دی چې یو د کار په حق کې مساوات منځته راولي او د کارګرانو حقوقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي
ډیره مننه ګیروال صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پر امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوي دي آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې وکړګرو ته ورکړل سوي دي دا دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدل دي
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوي دي هغه باید حقوقي تور کړل شي ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق د کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي ځکه هر واجبہ مسلزم د امتیاز ده نو په دې اساس هغه حقوقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوي دي باید ورته ورکول شي اما زموږ په مکه بعض مشکلات ست چې د دې سبب ګرځیدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخستای نو او دا سبب د دې ګرځیدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته شوی ځکه چې موږ پیګو چې افغانستان د پرختي مملکتونو نه دی او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری په کشتون لري څنګه چې څو 2014 کال کې یعنی تقریبا یو کال مخکې د بین المللي بانک یو سروې کړی و او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ د بیکاری مشکلات او د کار د نشټون مشکلات به له منځه ولاړ شي
ډیره مننه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی کای اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ګڼ خلک د کار په تلاش دي
د بیکاری په افغانستان کې ډیر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشټون دی یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډیر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمل شوې ده یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلکونه کوي چې په خپل هیواد کې سرمایه‌ګذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمینه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلی دی. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کېږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کېږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضې اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کوی له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشتون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپلو تولیداتو باندې کار وکړي. او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کېږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي. چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمی فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې او کې لرو هم هغه نسي کوی چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابری پنګوالی نشتون ده او د هغې سب علت بیا هم ګرځي ناامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه ګزاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالی وکړي او یا سرمایه ګذاري وکړي، چې دا خپله د دې سبب کېږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاری منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبر
ژوند
سری کسا پولیس وژل شوی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګیروال صاحب، کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیزو په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري.
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړه اغیز لري. یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي، ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبا له ځان سره بدبختي وي ورسره راوړي. او دا تر ټولو لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعې کې، یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو، هغه اول تر ټولو لوی غیزه ده چې د هیواد پاتې راتلل ده. یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته. دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده، ځکه چې کله چې دولت د کار زمینه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغو نه یو حتی کمم کېږي بعض امتیازات لاسته راوړي. درېیمه نغیړه غیزه یې دا ده چې فقر او بیکاري په جامعه کې منځته راځي. او کله چې فقر او بیکاري په یوه جامعه کې منځته راسي نو هغلته ډېر نور بدبختي هم ورسره راوړي. بل ناوړه غیزه یې دا ده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبوره کېږي، ځکه چې کله یوه جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه، که قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي، نورو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختی سره مخامخ کیږي. بل لویا نوړه غیزه د بیکاری دا ده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي. یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کیږي.
ډیره مننه. د ورستی پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځه وړلو د حل لارې چارې څه دي او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکي جامعتا اجتماع ټولنه ته او خلکو ته پاملرنه وکي او د صلح راوړلو کې ډیر زیات کوشش وکي، ځکه چې ما مخکې هم ویل چې یو له ډیرو لوی عواملو د بیکاری امدا د صلح نشټون ده. نو دولت باید کوشش وکي چې جامعتا صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوایسي ټولنه کې کار منځ راولي او له بیکاری سره مبارزه وکي. دوهمه لار به دا وی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو، څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي، لکه چې د سرو زرو، سپینو زرو، وسپنې، مس او نقرې معدنونه موږ په افغانستان کې لرو. نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي، او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړلي دي، دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغونه په سمه توګه استفاده وکړي ترڅو د کار زمینه ټول اتباعو ته مساعده شي. دریم، د خصوصي سکتور پراخول، یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي ترڅو هغه وکوایسي چې اتباعو ته د کار د رمنځته راوړلو زمینه مساعده کړي. څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګه چونه، یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترڅو په دې برخه کې پنګونې سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوي تخمونه افغانستان ته راوړي، ځکه چې موږ په یو وطن یو زراعتي مملکت ده. نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینې په پیشرفت خپله د دې سبب کېږي چې کار خلکو ته پیدا شي. پنځمه لارې دا ده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو. کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې له منځه ولاړ شي، نو خپله د دې سبب کېږي چې هغه پیسې چې باید په کومو ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي، او د دې سبب کېږي چې کار خلکو ته منځ ته راسي.